یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند او شمشاد صدران هرکلی کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د دې هیواد د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران، روسیه او پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې په خپلو کې لیدکته زیات کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له فرشتې جلال زینب اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي دي. د اجرایی ریاست ویندویان وایي چې د افغانستان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې یو مشر یې چې په کراچي کې د چین پر کنسولګری د حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وای په افغانستان کې د امریکا ولسکلنه جګړه په داسې پایته ونرسي چې پینټاګون ته پوځي بریا ورپرخه کړي. سکاټ میلر د امریکا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې په افغانستان کې د بحران پر سیاسي حل ټینګار کړی. سکاټ میلر ویلي اوسنی وضعیت پام د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دا جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړې چې دا جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په روان جنګ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مهارت ستایلی او ویلي دي چې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دا جګړه اوس پخپله د افغانستان امنیتي ځواکونه په مخ بیایي. د هغه ورسته چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو د ځنډولو خبر ورکړ، اجرایی ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د نوي کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه وشي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دا انتخابات شاید دوه میاشتې یا تر هغه زیاته موده وځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دوی غواړي چې د رای ورکوونکو لیستونه سم وکتل شي او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره مسلکي کسان وروزل شي تر څو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه ستونزې تکرار نشي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوونکي ورسره مخامخ شو. خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته د انتخاباتو په اړه ویلي:
ما دو تا نقش مشخص در اصای برگزار انتخابات داریم که فراهم نمودیم.
دیوای موش در انتخابات و در ترسره که دو لپاره دو هم در روله لرو چه در بودیجه برابره و در انتخابات و در امنیت تنگه ولدی. موش در دیولاندی هم ایلان کرده و چه تیاریو. هر نیچه چه در انتخابات و خپلواک کمیسون در جمهوری ریاست تاکانو تا پام که اونیسی د حکومت لخوا کوم ستونزه نشته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې د راتلونکو د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو لپاره مشخصا کومه نیټه په پام کې نیولې ده. د کمیسیون چارواکي وایي چې له ټولو خواو سره خبرې روانې دي تر څو وروستۍ پریکړه وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش خبریالانو ته ویلي چې د کسانو مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړې ده، بیا جذب شوي او تر څلور میاشتنۍ روزنیز دورې وروسته په اردو کې بیرته استخدام شوي دي. اقتاش وویل چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې به دا کسان د لویو لارو امنیت نیسي او په هغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان اردو یې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو څخه نیسي. د پامیر د شلم قولي اردو قومندان پرون له خبریالانو سره ونه ویل چې دا کسان به دقیقا له کومې ورځې او په ځانګړي ډول په کومو ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې د دوی یو مشر چې په کراچي کې د چین پر کنسولګری د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ ویاند جیان بلوچ د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د دوی یو مشر اسلام بلوچ او د هغه پنځه ملګري په یوه چاودنه کې چې ځای یې نه دی ښودل سوی وژل سوي دي. خو د افغانستان چارواکي وایي چې وړمه ورځ د کندهار په عینومینه کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د بلوڅانو یو کور په نقشه سوی و. د بلوڅ بلتون پالو مشر او ملګري یې وروسته له هغې وژل کېږي چې تېره میاشت درې وسوالو د پاکستان په کراچي ښار کې د چین پر قنسلګرۍ حمله وکړه. په دې حمله کې درې سره حمله کوونکي دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل سوي وو. دواړه وژل سوي ملکي وګړي هم د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسیدونکي وو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې چې په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، واشنګټن ته په لاره کې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې تم سو او هلته یې هم د امریکا له پوځیانو سره خبرې وکړې. د ټرمپ الوتکه د تیلو د اخیستلو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې کښته سوې وه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغبړ کوي. ولسمشر ټرمپ پرون د بغداد په لویدیځ کې د الاسد هوایي اډې ته تللی و. په دې سفر کې له ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګری وه. تر دې وړاندې پر ډونالډ ټرمپ ډیر انتقادونه وسول، ځکه وویل سول چې جمهوري ریاست ته تر رسیدو وروسته هغه په هیڅ جګړه ییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنې ته نه ده ورغلی. شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا څل کې چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټانو د افغانستان د سولې په اړه په خپل کلی د کاته زیات کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندوي همغږي همکاري د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامېدل شي. د دې شورا بیان سید حسن طاهری.
بنا د شک هر هغه هیواد خصوصا د مونږ ګوندوي هیوادونه یا هم سیمې هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات
په عین حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي خو خپلې ګټې هم لري. په دې موضوع د انتظار خادم سره مرکم دراورو. دا به هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د پلان هرکلی کړی او ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم دراورو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادمه باسي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سوله او امنیت کې د ګوندیو هیوادونو ګټې نغښتي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د افغانستان په سوله کې د ګوندیو هیوادونو د ګټو په اړه ویلي او ایران هم ویلي چې له طالبانو سره یې کتلي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که ګوندي هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې په مسله کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایراني چارواکو د سرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلی طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بینه د شک هر هغه هیواد خصوصا د مونږ ګاونډیو هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلیدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچته یي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې له طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبری آژانس د چهارشنبه پر از افغان چارواکو سره د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغو خبرو خبر دي او دا لړۍ به روانې وي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې مسکو له افغانستان د امریکا لخوا د نیمه ځواکونو د احتمالي استلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هیواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخبی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیا او ایران د دغه هیواد په قضایو کې ښکیل دي. هغه لی پتخابی ټینګار کوي چې که دغه هیوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی سي.
همدغه هیوادونه دي چې افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او کوکان دي افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي چې افغانستان د سولې پر اساس ډېر مثبت رول ادا کړي.
تاکل سوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هیوادونو دا درکړې ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
بل خواته د افغانستان د سولې پاړه کسان چې نظر لري او د سولې روانه پروسه څاري دوی په دې باور دي چې د سیمه هوادونه وسخواړي چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړي. لدی ډلې یو هم انتظار خادم دي. نو مولي ازادي رادیو ته ول چې افغان حکومت باید لرمنست شوی وضعیت نه د سولې په پروسه کې ډیره ګټه واخلي. نسیم شفق له خاغلی خادم سره مرکه کړي.
د سولې مسله اوس نو ډیر هدا پوری یو طبي حالت غوړه کړی دی. پوتین او پین وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیه غا اساسي برخې دي. په تیر وله سکلونو کې کتان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه ولی چینایان او روسان همدغه منځوي پاتې وو. دا کې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایان په دوه ډول کال کړی و چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخله مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکران خبره نه کوي. دا هر هغه څو چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولی اوس مهال مطلب بدل شوی دا کله چې ترامپ اعلان کوي چې وزر عسکر وباسم او یا دغه څه کې مخکې چې د شلم کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي روسان اوس بیا نو فعال شوی دی او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي امریکا او رسیږي دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخې دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي دا په ډیر افراطی خبرو چې وایي د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیز یا سیمه ایز اجماع رامنځته شوی ده ولی دا هم له نظر شو غوړول چې تر ډیره هدا پوری د دې ټول هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامیدل شي همکار تمامیدل شي له دوی سترګي سره نشپټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان پروسه کې نه وي د افغانستان جګړه غزیدل شي ځکه د افغانستان په ټولنه کې د دې هدا پوری ذهنیتونه جګړیز دي د طالبانو صفوف شته د نور مختلفو ډلو شته کچې د دوی په پوهیږي چې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي امریکا ناکامول شي افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه دغه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتورو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتورو په برخه کې
لومړی شرط چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرکتیسونه وکړي د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې تج نظر وکړي د سولې شورا فعال کړي کوم سولې مشورتي بورډ چې جوړ کړي دی هغه ته باید نقش ورکړي او دنیا ته دا وخی چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بي الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دې ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونه پرونه وشي، د هغوی استاد راوغوتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله اوس ستاسې په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
انتظار خادم د افغانستان او سیمه د اړیکو شنون کې و چې د افغانستان د غونډي هوادونو په هغه رول څرګندونه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې لوبول شي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځي څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د وریجو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وین اکبر رستمی وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 353 میټریک ټن وریجې تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 400% کې زیاتوالی ښیي. وریجې د افغانستان په 14 ولایتونو کې خو زیاتې په کندوز کې کرل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې هیڅوک هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي نفتي مواد نسي واردولی. دغه څرګندونې عبدالله عبدالله تېره ورځ په سپیدارماڼۍ کې د ګازو او نفتي توکو د شرکتونو له مشرانو او سوداګرو سره په کتنه کې وکړې. اجرایی رئیس وویل که هر چا هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي مواد وارد کړل څارنوالۍ ته به معرفي سي. د افغانستان د خصوصي سکتور نندارتون چې د هند په کلکتې ښار کې جوړ شوی و پای ته ورسید او درې جایزې هم ترلاسه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې په استازیتوب وویشتو سوداګریزو شرکتونو چې 2 په متشبسو ښځو پورې اړوند وي ګډون کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په دې نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې غالۍ، زعفران، لاسي صنایع، وچه میوه او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړې وي چې د نندارو کوونکو لخوا یې ښه هرکلی وسو. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50 افغاني څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو 50 افغاني اویا پوله، یو سټرلینګ پونډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، سر ایراني تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لري په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو او متن سره لوستلی او کتلی شي زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال وویل د ډاکټرانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دا تړون لاسلیک شوی. په دې اړه وروسته رپورټ دراورو، خو وزو د جدید شپږمې نیټې یا په افغانستان باندې د پخانی شوروي د یرغل موضوع ته نن د جدي شپګمه یعنی د مرغومي شپګمه نیټه ده. هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې شوروي پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ او لاغې وروسته په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تر ننه دوام لري. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور معلومات لده اورو.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده، د افغانستان اجرایی ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي او وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایی ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو بده تور او خونړی ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزن وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند دخلي. 9 کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوخت. د راپورونو پر بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حافظ الامین یې وواژه او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزونو وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پر شپږویشتمه نیټه لدی هیواد وستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر اساس په یاده موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي قومندان مشر قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وای جګړه روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدلیږي، تاثیرات د جدي لشپګمې نیټې څخه راپاتې دي.
دې ورځې نه چې کوم تسلسل تر اوسه پورې د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات په نامه او د شوروي د وخت مشرانو په جنګ کې قید دی، هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، او نتیجه یې دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازه بیا بیل لیدلوري لري. نو وړې منی چې د شوروي اتحاد یرغل لامل افغانستان لستونزو سره مخ شو، خو دی وای چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واه.
افغانستان له وتلو وروسته د مجاهدینو د خپل بې اتفاقیو لامل چې د خپل ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کا، افغانستان ایران کا، کابل کی زرګونو کسان وو وزر څه شهیدان سو، ادارې لمن زولاړې چې موږ ملي اردو ملي امنیتی ځواکونه تباسو، دغه ټول د دښمن په غو باندې وسته دغه لمن زولاړو.
خغلی کټوازی وای باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. نو وړي وای افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې امریکایي پوځیانو سره ولیدل، بیرته واشنگټن ته پلاره، نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې تم شو او هلته یې هم له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. د ټرمپ الوتکه د تیلو اخیستو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې راښکته شوه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغ بړ کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، اداره ته وایي چې عراق ته د امریکا د ولسمشر د ناڅافي سفر هدف سو؟
بله، ان سمنانه پر ډونالد ټرمپ لدی کبل انتقادونه ډیر و چې ولسمشې ته تر رسیدو رئیس په هیڅ جګړې زسمه کې د خپل ځوکونو لیدنه نه کړې. نو ځکه اوس چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، نو شای ولسمشې ټرمپ له دغو انتقادونو د کمیدو په هدف د غنیلن سوې سفر کړی وي. خو یو څه چې واضح دي، ولسمشې ټرمپ په دغه سفر کې د خپل سرتیرو د لیدو ترڅنګ هم درز له سوریت خدای امریکایي سرتیرو د ایستلو پاړه د خپل پریکړې دفاع هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ویلی چې د عراق په گاون سوریه کې دایش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله له سوریه څخه د خپل 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ولسمشر شوم پرون ویل چې له عراق څخه د خپل پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولای سي په سوریه کې د دایش وسلوالو پر وړاندې د بریتونو لپاره د وی اډې په توګه کار وکړي. د امریکا ولسمشر د سوریه څخه د خپل ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال ویلی و چې موږ نه غواړو له دې وروسته هغه ودونه بیا څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې زموږ او زموږ لپاو څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار خسته دوی د دې بیان نه راکوي او باید دا کار وکړي. دی وای موږ په ټوله نړۍ کې خبره سوي موږ په غوې ودونو کې یو چې ډیرو خلکو یې په اړه هتا اوریدلی نه دی او دا د په وینا د خندا وړ خبره ده.
دا راته وای چې د امریکا ولسمشر په دې سفر کې د عراق چارواکو سره ملیدلی
ته ما وای چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراق چارواکو سره وګوري خو راپورونه وای د دغې لیدنې د ترنګوالي پر سر د اختلافاتو له کبله د عراق چارواکو سره د لیدنه ونس و په راپورونو کې د اختلافاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په دې سفر کې ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګری ده. شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان په عراق کې ډیر دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه وروستي سفر نه خبر کړو چې عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی او په جرمني کې هم د خپلو سرتیرو سره کتلی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د سمنګان کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ او وچکالۍ له امله کابو 2000 کورنۍ په بد بشري وضعیت کې دي او د بیړنیو ژمنیو مرستو انتظار باسي. په دې موضوع به د سمنګان څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
په سمنګان کې د مهاجرینو چارو ریاست د نامنۍ او وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د 2000 بېځای شوی کورنۍ لښتون خبر ورکوي او وایي چې دا بېځای شوی کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سمنګان ولایت د مهاجرینو د چارو ریاست مشر سید کمال حسیني ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان د سمنګان اړوند سیمو او لاګاونډي ولایتونو څخه د وچکالۍ او نامنۍ له امله ایبک خار ته بېځای شوی دي. خغلی حسینی په دې اړه وویل
چې 2016 چند سال به طرف خوش سالی هم یک مقدار مثال از بعضی نقاط مردم اومده، مثلا تای خونک منطقه است که کلی چیزونا و زراعت است، در صف پایین بیشتر است. حضرت سلطان هم تازه یک تیت قریجات شما ده یک تیت قریجات خود ای بکم فلند است.
د سمنګان د کډوالو چارو ریاست مسولان وایي چې د بیزای شو او د سیمې بومی اصلي اوسیدونکو د پیژندنې او تفکیک لپاره د یو منظم او شفاف سیستم د نشټون لوبچې دوی مستحق په ځای شو ته د بشری مرستو په ویش کې لستونزو سره لاس او ګریوان دي. خغلی حسینی د مرستې اړ کسانو ته د مساعدتونو د ویش د څرنګوالي په اړه وایي
بعضن اشتباه صورت میگیره، یګون به جوشله ما شامل لیست نمیشه، به جوشله است شامل لیست نمیشه تیم سروي. بعضن کسایی هسته که افراد سابقه محل است و بوشناسایی میشه. ما در متن صحبتم گفتم یک سیستم مناسب یا جاگوی فعلی برای شناسایی مستقیم ما نداریم. پس مالا
د سمنګان ولایتي شورا غړي هم په دې ولایت کې د ورستیو نامنیو زیاتواله د طالبانو پراخ حضور او د روان کال وچکالی په دغه ولایت کې د کورنۍ بېځای شو کسانو د امارو زیاتیدو اصلي عامل بولی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونه او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي خو په وینا یې لا هم روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنوالۍ او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل
هدف یې چې چطور بتانیم در عین زمان
زمونږ هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي او کچیرې غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
خغلی فیروز وایي کچیرې د سرغړونو د سیړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوي چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې حال کابل کې د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندگی از اداره لوی سرنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی سرنوالی په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې عدلی او قضایی ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو تر څنګ دي.
له بلې خوا د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیل ویل دغه تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
دوستانو دولس نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي په دې هیواد کې د امریکا ولسکلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسېږي چې پنټاګون ته پوځي بریا ورخ کړي. سکاټ میلر سینن ته ویلي چې په افغانستان کې د بحران د حل لپاره باید سیاسي جوړجاړی وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا کسان به د بغلان، تخار، کندوز او بدخشان په لویو لارو او هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې د وسلوالو طالبانو څخه نیول سوي وي. د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ تایید کړي چې یو مشر یې په کراچي کې د چین پر قونسلګری د ورستۍ حملې طرح بلل شوی و او وژل شوی دی.
مننه کول فرشتي جلال زینا د افغانستان سیمه مهم خبرونه در واورول. وسم رازو زموږ اونیس پروګرام ته یو کلی او زرغ غونا ډراما وړاندې کیږي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډیر مې خوږ اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو اوریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو، هغه زکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو. اوس به ووري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله د جمعات او شتر باندې خلک ښکاری. ته ګوره خان صاحب، دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. رښتیا مولوی صاحب، موږ د کلی مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه، اوس تا ته راغلي یو چې مشوره سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي.
وایم مولوی صاحب، ګل خبره دې وکړه. نعیم خان، اوس مولوی صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوایم چې خان لالا دې ورته ووایي.
مولوی صاحب، خودش دغه تېره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار، ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ دسې ولور یا په بل نوم څه شیکتي، دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله، ماشاءالله خان صاحب، نام خدای چې زما خبرې موخي په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل علا شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ. څه چې جایز دي هغه کوئ. خویندو، لونو او زامنو ته چې الله جل علا شنه کوم حقونه ورکړي، تاسو یې مه محرموئ.
مولوی صاحب، موږ خو پټې سترګې یو. ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راخینو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم رایاده شوه.
کومه خبره مولوی صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ساسو په کلی کې تکړه او دیندار ځوانان شته که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي.
مولوی صاحب نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي، چې د دوی ملاتړ هم راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
ژوند
او سي رئیس صاحب،
خوشاله يم چې زمونږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دې چې د فساد مخه مو نیولې ده، ښځو او نارینه وو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو د پاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب، هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګران همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتي؟
رئیس صاحب څه ووایو، د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم الویش به ورته جوړو، په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق، ډیره مننه چې دا سده زموږ پرګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې دی نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلی شئ. رئیس صاحب مهرباني وکئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې، خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وې دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو کې دي
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې ته سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنې کړه لاړه شه.
پلارګنې کړه؟ اسلما د څه لپاره دې پلارګنې کړه لېږي؟
مورې ته سړی ته اندېښنه ما اچوه، ما ویل چې له مور او پلار او خویندو وروڼو به رخصت راواخلي.
وې ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوي؟ نږدې دی چې زړه مې پلاخ کوچوي.
وای مورې خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهیږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه ښه، دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلامه ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړي، په خندا به مو رخصت کړي او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابل اسي شفیقې ترورې زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلام هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده. نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل
بنگ والی دی زړه دې بدمشا، خو په لاره کې به د سړی غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر
نه، تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایخه، مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخیجم ته
وایخه. نور وایا.
نور دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایخه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دی ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه ته وایکه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګې ته وایکه.
ته وایکه زه هېڅ نه وایم ښه، تا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشا، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری را باندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخت او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تی کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله میرمنه زرپری ته ور ولېږله، چې هم زرپری په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپری سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه دعا کوه تم زما غوندې د الله ملنګې گوندی خدای می ارمان پوره کی تا وایخه.
دازه دی رادیو درن اردوونکو السلام علیکم، تاسو د یو کلی زرغغونو نیز ډرامې ته غوغوي وړاندې د ډرامې اړون په موضوع باسته موزه یوسف زدران هر کلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدای داد زکه خوشاله چې د کلی ملا امام د ولور په موضوع باس درلوده او پرې غږیدو او موضوع دا و چې ولور باید کم وي او په دې برخه کې د خلکو ترمن چې کوم لاماتون کې ولور دی دغه ته یو خاص حل لارې موجود وي. وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع موږ د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړي زمرد خان منګل سره غږیږو. دا په داس حال کې ده چې په خوست او پکتیا کې موږ په دې وروستیو کې ځینې داسې خبرونه درلودل چې هلته قومي مشران په یو خاص اندازې ولور سره سلا شوي دي او په دې برخه کې خورا زیات ټینګار موجود دی. په همدې موضوع له تاسو درنو اردوونکو سره هم غږیږو، کولای شئ په دې اړه چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور ځورېږي او دا ستونزه څومره جدي ده خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته پرېږدي، او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ ځینې اړیکو هم راسره ونیسئ چې شمیرې مو دي 0 99 شل 15 30 40 او 0 98 22 15 15. منګل صاحب، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشئ، تر څنګ یې که پوښتنه هم وکړم، په ځینو سیمو کې دغه موضوع ته چې ولور باید ډېر وانخیستل شي رسیدګي شوې ده. په ټوله کې د دین په رڼا کې دغه موضوع ته څه نورې لارې چارې سنجول شوې دي په کومو سیمو کې، او څه کول په کار دي په ټوله کې؟
ښه، لومړی تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
هیله ده چې دا روژه په خیر تیریږي. رازم دي تاسو پښتنو ته لکه څنګه دا موضوع چې انتخاب شوی دی ولور موضوع، واقعي خبره ده چې دا د ټولنې او د کورنۍ او د خاصتا د ځوانانو لپاره یو یو ملا ماتون کی هغه د رسم د رواج دی، او د موږ په ټولنه کې متاسفانه بدبختانه شي تر اوسه پورې په شدت سره دوام لري او شته. ولې په دې وروستیو کې بعضي د قومي شوراګانو یا د قومي مشرانو او د ځوانانو له اړخه ځینې خوځښتونه پیل شوي دي چې څنګه د دې ناوړه دود او د دې ملامتون کې رسم رواج مقابل کې د حل لارې ولټوي، او دا ډېر لوړ ولور چي دي دا څنګه راکام کړی شي تر څو کورنۍ وکولې شي د دې هودین ووزی او د دې فیصله دا دا مسله کې حل کې خپل
مسله سره ډیر وخت د اردوونکو ترمنځ نخنا دا وی مونږ له دې وړاندې له دینی عالمانو سره هم غږیدل دي چې د دین پر وړاندې دا موضوع بیان شي. دینی عالمان بیا وایي چې مونږ ایوازې تبلیغ کول شو تر خلکو مو دا موضوع رسولې ده، نور خلکو ته په کار دي چې اقدام وکړي. نو په هغه سیمو کې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان را پاتېدلي، قومي مشران را پاتېدلي دي، او یو هوکړې تر رسیدلې دي، دغه څه بیا عملا نتیجه هم ورکړې دلته د خلکو دوګو دا بار څه سپک شوی دی بیا؟
بالکل ښه، دلته هغه اساسي موضوع دا ده چې د محمدي غرا شرایط شریعت لمخه د ولور په مسله کې یا د ازدواج او صاحبو شروطو ته ډیر خلارښته هغه علما په دې باندې په مسله کې لحاظ باندې په شریعي لحاظ باندې پویږي. خو ولې علما او رول په دې مسله کې ډیر ارزنده او بارز دی او ډیر د پام وړ دی، باید علما هم د خپل منبر لاره دې مسلې ته یوازې د زوایم چې د دوی وای یا مثلا دغه سي هغه موجوده ده چې موږ وازو نصيحت کوو، خلکو ته تبلیغ کوو، خلکو ته مثلا دې په هوا ورکوو. زوایم چې کله وړاندې لارسي علما د قومي مشرانو سره او د مدني فعالانو سره د ځوانانو سره یو اجماع یو انسجام په دې موضوع باندې رامنځته کی. مثلا علما کچیر ته په ولسوالۍ کې د دې نوړ دوت مورید باندې د ولسوالۍ علما د جماعتونو علما سره کینی او یو دغه سي تعزیرات وزکه، مثلا کچیر ته ولور یا نور شرعي اعمال د شریعت خلاف اعمال چې کیږي د موږ خبرګون به دغه سي. مثلا کچیر ته په ولور باندې واجنی واده شوی، مثلا یا د دوو کورنوي ترمنځ په ولور باندې په ډیر لوړ ولور باندې د خېخي شوی وي، دوستي شوی وي، نو موږ به هغه ته ورزو فیصله خوړه چې موږ ورته وایو
واده
نکاته باندې ورزو. کدا غسې قواعد وزه کی زب باورې ما چې دا به نتیجه مور کوي ان شاء الله تعالی، او دا به ورو ورو امکی
اردن کو تام ورزو چشمیر مورته بیان کړی دی. خبر اردن کو چې تاسو د خپل سیمو هغه تصویر راته وای چې تاسو په سیمو کې د دین پرانا کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره څه لارې چارې شوې دي او خلک څه کوي. جلال آباد تزو تاسو ځان راته معرفي کړئ، مهرباني هم دې موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني اورور خبرونه کې را سره یې. وعلیکم السلام، نوم درته وایا او ترڅنګ د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. میراجان مهرباني، د ولور د کمولو لپاره الته خلکو څه کړی دي؟ کنه دا دود لا په زیاتې دود دی او لا د خلکو په سر یو بوج زیاتېږي.
ښه
خیر اوسې. ډېره مننه ستاسو نظر دا و چې د کډوالۍ په مهال باندې هلته چې څه دود او دستور و هغه مو له ځان سره راوړی دی او اوس کم دی هغه پخوانی ملامتونکی ولور ستاسو په سیمو کې نشته. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو تاسو راسره ستړي مشئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، ځان معرفي کړئ او ستاسو د سیمې تصویر څه دی؟ مهرباني.
مننه رترنګ سر پوښیم د شاجوی لولس والی سره په تماس کې یم. تا او سم د قدر وړ مېلمانه منګل صاحب او ټول اورېدونکو ته هیلي او سلامونه وړاندې کوم.
ډېره مننه تخي صاحب. وعلیکم السلام، امید تاسو به هم ښه وئ او روژه به بخیر تېرېږي. مهرباني.
مو روغتیا هم علما او سپین ږیري په دې کې رول لوبولی شي. هر کار باید خلک هم په دې کې کوشش وکړي ځکه ضرر و ټولو ته رسیږي، نه یوازې داسې ما و تا و بل ته. دا یو بده عنانه ده، خدای دې زموږ له وطنه زخورت.
نو عملا په دې برخه کې توخي صاحب خلک یا قومونه څه کولی شي؟ فرضاً ستاسو په سیمو کې دا موضوع حاکمه ده، نو هلته څه کول د قومونو ترمنځ یا قومي مشرانو ملکانو ملا امامانو لخوا کېدلی شي ممکن؟
نو تران صاحب که رښتیا درته ووایم، سپین ږیري او ملایان تر ټولو لوی ګرانې ورکوي ثابته شوې خبره ده، خو بیا هم البته دوی کوشش وکړي. نو دا دواړې داسې منلې طبقې دي چې کوشش کولی شي مګر خو نه کوي. څو روپۍ اوس دونه خوږې شوې دي چې که بل مر و که برباد و مګر دا نه شي کولی. کنې علما خو کوشش چې وکوي هغه هر څوک کار په مخ ووایي چې دغسې مدني ټولنې والا و سپین ږیري. خو دا یو داسې عنانه ده چې دا د روپو عنانه ده، دا ډېره په ګرانه.
خو نتیجه به یوازې هغه وخت ورکولی شي چې سړی له خپل ځان عمل پیل کړي، نه یوازې دا چې هغه کوشش چې تاسو اشاره ورته وکړه.
بلې بلې، ما درته وویل چې مال دا په خلکو باندې کېږي.
مهرباني توخي صاحب. بله، بل اوریدونکو ته وخت ورکوو ستاسو نظر موږ په خپرونه کې شامل کړو. دا وخت سره سره مهرباني. ازادي راډیو د دیو کلی زرغون ډرامې اړوند بحث مو روان دی او نن د لوړ ولور په موضوع غږیږو چې څه لارې ممکنې دي د دغه ستونزې د کموالي لپاره. مهرباني. اردن کې خبرې نه کوي. منګل صاحب، بیرته تاسو ته راځو. د دغه ستونزې یا دود د کمولو یا ختمولو لپاره چې په خلکو باندې هغسې بوج نه وي، ټولنیزې ستونزې سړی بیان کړي چې فرضاً که ولور لوړ وي دا د ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي که نه، اسلامي لارښوونې به ښه نتیجه ورکړي په کومو سیمو کې چې دا اوسې نتیجه ورکړې ده؟ هلته قومي مشران ناسته دي که د هغوی هغه ته راشي چې هغوی په کوم اساس دا پرېکړې کړي؟
بالکل، ډېر ښه. د یوازې د ولور مسله نه، څو نور دغه سیناوړو دونه رسم رواجونه دي چې ټولنه ملای ماته کړې ده متاسفانه او د ټولنې سوندو سره مخامخ ده. زیلند نمونه اخلم بیا راځم د خپل اصلي موضوع ته. مثلا د سوري موضوع ده، د اساس کې ورکول دي یا خون بها په اصطلاح باندې دی وینجلې ورکول دي او همدغه سي بدله ده د دو اصلي انسانانو تبادله ده د خزینه وو او یو د په کم عمر کې ودول دي چې دا هم یو هم ټولنیز ستونزه ده، هم د کورنۍ د لپاره سردرد ستونزه ده او یو دغه د ولور مسله ده. دا ولور مسلې په رقمولو کې ډیر یو یو شدید حالت اوس هم لري. موږ مثالونه لرو په دا اوس وختونو کې تر اتلس لک افغانۍ پورې، تر شلو لک افغانۍ پورې، پنځلس لک افغانۍ پورې دغسې شته شاهدان دیدی. ولی هغه سر په دې کې چې کمواله راغلی دی، کوم رول چې علما او لوبولی ده او قومي مشرانو لوبولی ده او ځوانانو لوبولی ده، خاصتا ټولنیز د میډیاګانو لوبولی ده، ټولنیز رسنیو لوبولی ده، هغه د فهم وړ دی سکل تر سترګې نشي پټیدلی. په خوست کې بعضی مثالونه راوړم چې هلته د قومونو نومونه به نه اخلم، په هغه قومونو کې مشران سره راکېنسل د دې ولور دغه ډېر لوړ حالت دی نسبتا یوې دغسې حتی راټیټ کړو چې کورنۍ کولی شي تر یوې حده پورې، خو بیا هم هغه بسنه نه کوي. بله یوه ستونزه دا ده چې موږ ټولنه سنتي ټولنه ده. یوه بدبختي بل هم دا ده چې د عامه آګاهي یوازې په یو هغه کې برخه کې کار نه ورکوي. که په مختلفو برخو کې عامه آګاهي وشي نو زه باوري ما چې نتیجه باور کې. مثلا هلته دغه سي اغم شته کچیرته یو جنې په کم ولور باندې واده شي، بیا د نور د خو تانه په غور ورکول کیږي چې دی ولور کم ټیټ وو. دا لوی بدبختی دغه ده، دا کورنۍ په غیر مستقیم ډول دې ته هڅوي چې هغه کی فیصله ولوري واخلي. دا هم د دې په مقابل کې یو مبارزه پکار ده، یو 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 اقدام پکار ده د علما او د مشرانو د سپینګرو د راځي د شریعت د نگاهه. مثلا په محمدی شریعت کې ازدواج شروط چی دی، ازدواج کوم لار دی، مہر دا حق د اساسی حق نه، حق د جنی دی،
جنی دی
د بل چا نه، هیڅ نو ور په حق لري نه پلار په حق لري دی حق. کوم بل مسلې ته راشو، مثلا د په اسلام کې چې کله د پلار ترکه ویشل کیږي د زمونو د لونو ترمنځ، دوه لونه په یو ور باندې حساب دی. دلته حکمت څه ده؟ یو برخه د ورور نه اخلي غنجلې، یو د
میړه د کور خاوند نه کور،
د خاوند کور دا برخه تکمیلېږي.
نو د دغه لپاره چې دا سونه حل شي، یعنی کوم لارې غوره دي؟ فرزند تاسو هم په هوی ته اشاره وکړه، علما د اسلام له نظر دا موضوع چړي کنه، چون ډیر زیات ټولنیز سونه راولړوي، خلک مسافر دي، لدی عمل باندې درانه کارونه کوي، عمر خوري او زړیږي، بل اخر د
سونه د موضوع د رقمولو د خېد ختمولو مورید به چون وخت به ونیسي. زه لنډه تر حلرم علما په کلی کې، مثلا د کلی ملا امام، مشران، ځوانان او مدني فعالان. ګوره موږ تاسو رواجونه لرو، دغه د سازمان ملل متحد کله چې د نړیوالو قوانینو نه کوم هیوادونه سرغړونه کوي، بیا هغه خپل اصول لري، تا سفارشونه دي، تعزیرات دي، بیا نور هم موږ کلی ته راځو. په کلی کې هم همدغه څه، که چیرته یو کور د کلی د نرخ او د نوانه د باندې قدم ږدي، هغه کلی تصمیم نیسي، اول ورته توصیه کوي او نصیحت ورته کوي، هغه کور ته بیا تعزیرات موږ ورته تپل وایو. مثلا هغه سره راشه درشه باندې، هغه مړی تنورځي، هغه ژوندۍ تنورځي، هغه خیرات تنورځي، دغه ختم تنورځي، چې دا هم رول وبول شي. کچیرته یو دغه سي اجماع په کلی کې د علماو، د مشرانو، د ځوانانو او اهل خبره خلکو څوک پوي، دا رامنځته شي او د دې لپاره د حل لارې دغه سیغه کې. کچیرته مثلا یو تاړو کې یو تړون وکي په خپل منځ کې، کچیرته د دې حدودونه څوک د حدودونه مثلا عدول کوي یا قدم یې خواته کوي، دا شرایط دي او دا
خیر اوردون کو ته ورزو د آشنا صاحب په نامه یو اردون کې له میدان وردګو نارا سره دی. آشنا صاحب کا راته وې ستاسو په سیمو کې هغه تړونونو ته څه توجه شته، لکه مزمرت خان منګل چورته اشاره وکړه، او یا څه لار چارې سنجول شوې دي د ولور د کمول لپاره؟ مهرباني.
د رادیو ټول کارکونکو ته مې کې هیله سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خصوصا ولما ته
مهرباني.
اواز زړه د ستاند د خوې نه ماته هیڅ داسې برو بشوي نه دي چې د ولور په حساب دي. ټیټ ولور د خلک ته تاین شي د خښتانه او په دې کې هیڅ داسې په چیرته وګوري چې داسې یو به حل یار ووځي. ملان د خې د کار کړای نه دی، خلک کوم سیات وکړو، هغه خلکو ته تقریبا د همسایتو په لحاظ هم خلکو ته یو نسیات نه دی.
نو آشنا صاحب، هیڅ لارې چارې نه دي سنجول شوی د دغه موضوع یا بوج د کمول لپاره؟ همداسې روان دی، د لا په زیاتې دوه دی،
زیات زیاتې دوه دی، تقریبا د یوې ښځې والوار ولکه او تلکه افغانۍ دلته په وردګو کې دی. زه داسې ویم که چیرته مخه نیول کیږي، مختار شي، کنجلکی وي، کبور کی وي، دواړه خپلې خواښې شي. که چېرته داسې وي چې د انجلکۍ د کبور کې سوا خپله خواښه یې وکړم، که د کورنۍ د خوا یا ځورول کېږي یا ټکول کېږي، یعنې د موږ وخت نه باید د هلک څه جوړه شي یا د ښته د یو سي
د رضایت واده بل موضوع ده. موږ نن په ولور غږیږو. خیر اوسې ډېره مننه شنا صاحب، ستاسو پیغام موږ خپور کړو. خیر اوسې که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي د همدې موضوع په اړه، یا د خپلې سیمې حال راته وایي چې هلته خلکو څه لارې چارې سنجولې دي، او یا نه په دې موضوع هیڅ بحث نه کیږي، نو کېږي 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدي چې دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. ځینې اردن کې وایي چې دا موضوع حتی د دوی په سیمو کې هیڅ د بحث وړ نه ده، نو دا د دې جدي ستونزه
د سونځشته مش سونځشته لکه څنګه ز دغه سوړاندیز لرم لکه څنګه چې د افغانستان د علما او سرتسری شورا په ځینو مسایلو باندې دلته اجماع وکړل راغلل خپل دریز څرګند ک ضرورت ته ځکه چې ټولنه ډیره سخت ګړای ویني دي نه سخت زبریږي کورنۍ حتی کورنۍ نظام ګډوډ کړی دی نو همدغه سي ضرور ده چې علما یو اجماع وکړي او ناسته وکړي دا ناسته فیامونه په لیکل ډول د میډیا د لارې د سفرونو د لارې دولت باید دې ته خاص توجه وکړي او نړیوال ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ تاوتریخوالي ګوره د دې منبع د دې لوړ ولور منبع مختلف ناخواله دی کوټو تری خواله دا د کور نه فرار دا مثلا ځوانان د د د د په خپل دی ولور په سي دي پیسې پیدا کول په سي خپل ژوند لاس ورکي کولونو کولونو مسافر نو ډیره متشدده سوند ده باید علما لاس پکار شي دولت او مدني ټولنه او مشره
ډیره مننه مونږ سره باس کې د قومي چارو کار په دلی پکت ځوانانو د ګډ جرګې غړی زمرد خان منګل وو او باس هم په دې موضوع راو څرخېده چې د علما او یو سرتاسري شورا ته ضرورت دی چې باید په دې اړه باندې خپل دری سرګند کړي ترڅو د خراب تو مخنیوي شوې در نوردن کو باس چې ما یوسف زدران چمتو کړو دلته پاتره سیګي د خدای پامن.